السلام علیکم. په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې دغه خبری مجلې ته مو چې همدا شیبه زموږ پر پښتو فیسبوک پاڼه او یوټیوب په ژوندۍ بڼه خبریږي، زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. ایران وایي په سراوان سیمه کې د پاکستان په هوایی گزارونو کې لس کسان وژل شوي دي. د ایران دولتي خبری آژانس ایرنا نن پر خپل ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر د سیستان بلوچستان ولایت د امنیتي مرستیال علی رضا مرحمتی په حواله ویلي، د نن سهار په بریدونو کې لس تنه وژل شوي چې نوموړي غیر ایرانیان یا بهرني وګړي یاد کړي دي. د نوموړي په وینا په وژل شوو کې څلور ماشومان هم شامل دي. ایرانی چارواکو نه دی ویلي چې دا وژل شوي کسان د کوم هیواد وګړي دي. دا برید داسې مهال کېږي چې دوه ورځې وړاندې ایرانی پوځیانو په پاکستان کې د دوی په ټکو په سخت دریځو باندې بریدونه کړي وو. د دې موضوع تفصیل په خبرونه کې اوریدلی شئ. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازولۍ له مرستیال مارکس پوتزل سره په کتنه کې یو ځل بیا له طالبانو غوښتي چې د افغان نجونو پر مخ ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي. ښاغلی کرزی نن پر خپل ایکس شبکې یا پخواني ټویټر لیکلي، په دې لیدنه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سینیرلی اوغلو د وروستي راپور په اړه خبرې اترې کړې دي. سینیر لو اوغلو ته دنده سپارل شوې وه چې د افغانستان د وضعیت په اړه خپله بې پرې ارزونه برابره کړي چې د دې راپور برابرولو څو میاشتې وخت ونیو او بیا امنیت شورا ته وړاندې شو. د طالبانو د حکومت د روغتیا سرپرست وزیر ډاکټر قلندر عباد هیله څرګندوي چې سږ 2024 کال به د افغانستان لپاره د پولیو د ناروغۍ د له منځه تلو او کنټرول وروستی کال وي. باختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي په یو راپور کې وایي چې ښاغلی عباد دغه څرګندونې پرون چهارشنبه د پولیو د ناروغۍ د ارزونې او همغږۍ کلنۍ غونډې ته وکړي. پولیو یا د ماشومانو ګزڼ یوه وژونکې ویروسي ناروغي ده چې په نوره نړۍ کې ریښې وچې شوي، خو یوازې افغانستان او پاکستان کې د دغه ویروس ریښې پاتې دي. په پام کې ده چې سږ کال په ټول افغانستان کې د پولیو د واکسین څلور کمپاینه ترسره شي. د اسرائیل پاوز وای په غزه کې نږدې 70 فلسطینی وسلوال وژل دي. د اسرائیل پاوز نن د خبره د 13 سلریو ساتونو د عملیاتو په اعلامیه کې کړی ده. رویټرز خبری آژانس د اسرائیل د پاوز اعلامیه په حواله ویلي، څلوېخت وسلوال د غزه په جنوبی ښار خان یونس او څو تنه نور د غزه په شمال کې په هغه ځای کې وژل شوی چې د فلسطین د جهاد اسلامي ډلې غړي پوري غړي پکې دي. رویټرز په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. او د افغانستان کرکټ بورډ د ملي لوبډلې لپاره د ګمارنو په نوې لړۍ کې دا ځل د ډګر ساتنې د برخې لپاره شین مک ډرمنټ د روزونکي په توګه ټاکلی دی. کرکټ بورډ د پنځمې په ورځ په یوې خبرپاڼه کې ویلي دي چې ښاغلی مک ډرمنټ به د فبروري میاشتې په لومړیو کې د سریلانکا په وړاندې د لوبلړۍ پر مهال خپله دنده له ملي لوبډلې سره پیل کړي. دا وو خبرونه. د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې دغه مسالې په تفصیل اوریدلی شئ. د ایران او پاکستان د ناندریو دوام پر بلوچستان د ایرانی ځواکونو له بریده وروسته پاکستانی پوځ نن د ایران دننه بریدونه کړي. د دغو غچ اخیستونکو بریدونو د دوام امکان څومره دی؟
اوس خو فی الحال خودش ښکاري چې دغه یو بل باندې میزایل ورخوشي کړل. فکر نه کوم چې اوس دوی په نورې په یو بل باندې حمله کوي، خو سیاسي تنش خو ډېر زیات شو کنه.
د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده دته په یو منسوب پیغام کې ادعا کوي چې د ښځو حقونه یې تامین کړي، خو د ښځو فعالان ورسره همغږي نه دي. په افغانستان کې د طالبانو له ډاټ سره سره ملګری ملتونه وایي 2023 کال کې په افغانستان کې د خیر ښېګڼې 214 کارکوونکي نیول شوي. نو راپورونه هم درته لرو. د خبرونې په پای کې مول سپورتي خبرونو هم خبرو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی. د خبری مجلې د سر موضوع هم د افغانستان د پاکستان او ایران د وروستیو ناندریو په اړه باندې د لکه څنګه چې تاسو خبر یې، د تیرې سه شنبه په ورځ ایرانی ځواکونو د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د دوی پټکو د جیش العدل وسلوال سخدریزي په نخ کړل. په هغه بریټ کې پاکستانی چارواکو د لکتر لګه دو ماشومانو د وژلو خبره وکړه، خو معلومه نه ده چې جیش العدل ته هم مرجوب لاوخته کنه. خو په جواب کې پاکستانی پوځیانو نن سهار وختي د ایران دننه بمباری کړې دي. ایرانی چارواکو ویلي چې د نن سهار وختي په بمباری کې لاس کسان وژل شوی چې څلور ماشومان او یو شمېر مېرمنې هم پکې دي. د پاکستان او ایران د دغو ناندریو نور جزئیات له خپل همکاري فريدې سیال ناورو چې د مهال سټوډیو سره وصل ده. مهرباني وکړئ ایرانی چارواکو د پاکستان د نننیو بریدونو په اړه تازه څه ویلي؟
مننه لودین صاحب، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، ایران وایي چې په سروان سیمه کې د پاکستان په هوایي ګزارونو کې لس کسان وژل شوي دي چې دغه لس کسان ټول پاکستانیان دي. د ازادي راډیو فردا څنګه د سیستان بلوچستان ولایت د امنیتي مرستیال علي رضا مرحمتي په حواله ویلي دي چې د نن سهار په بریدونو کې لس تنه وژل شوي دي چې دا کسان ټول پاکستانیان دي. د مرحمتي په خبره په وژل شوو کې څلورې ماشومان دي. هغه زیاته کړې چې په دې اړه څېړنې کوي چې دا پاکستانیان څنګه دغه سیمې ته ورغلي وو. په لمه کې همدارنګه لدی سرجوخته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن سهار د وی اعلانې په خبرولو سره د دې بریدونو د تایید سربیره ویلي دي چې د ایران په خاوره کې د ترهګرو پر پټن ځایونو بریدونه کړي دي. پیلامیا کې وړاندې راغلي دي چې پاکستان د ایران ځبکنې بشپړتیا ته بشپړ درناوی لري، خو د خپل ملي ګټو لپاره یې د غبریدونه ترسره کړي دي. دا بریدونه ورسره له هغه دي چې ایران د سشنبې په ورځ د پاکستان په بلوچستان یالات کې د جهش العدل وسلوالو پر دوه مرکزونو راکټي او د بیپلوټو الوتکو بریدونه وکړل. پاکستان دا بریدونه غندلی وو او د واقعو خبرداري هم ورکړی وو. د ازادي راډیو فردا څنګه د ایران په دغه سرحدي سیمه کې د پاکستان بریدونو ته په چې د ایراني چارواکو په خبره پکې پاکستانیان وژل شوي په ټولنی شبکو کې خبرګون خودلې دي او یو شمېر ایرانیانو لیکلي دي چې ظاهرا دغه کسان پاکستانیان نه ښکاري. د 1983 کال راورسته چې د ایران او عراق ترمنځ جګړه پای ته رسیدلې، دا لومړی ځل دی چې د پاکستان لخوا د ایران په خاور د غډول بریدونه ترسره کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند ناصر کنعانی په خپل ټلګرام کې ویلمې کې د بریدونه غندلې دی، ویلې دي چې د پاکستان شارج دفیر د وزارت ته احضار کړی دی. بل پلو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له دواړو هیوادونو غوښتي دي چې لزغم کار واخلي. د خبره د دې وزارت ویاند عبدالقهار بلخی نن پر خپل شبکې په خاني ټوټر لیکلې دا ویلې دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی د اندېښنې وړ ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت بیا ویلې دي چې پکینګ د ایران او پاکستان ترمنځ منځګړیتوب ته تیار ده. د دې وزارت ویاند ویلې دي چې چین له دواړو هیوادونو غواړي چې لسخمه کار واخلي او د تاوتریخوالی د زیاتېدو مخه ونیسي. له دې سره جوخته روسي، اروپایي ټولنې، ترکیه او یو شمېر نور هیوادونو هم له پاکستان او ایران دواړو څخه د غوښتنه کړې ده چې په دې برخه کې لسخمه او حوصله کار واخلي او په سیمه کې د تاوتریخوالي د ډېرېدو مخه ونیسي. همهاله له دې سره د سیستان بلوچستان یالت د دولتي ټلویزیون یو خبريال ویلي د ایران او پاکستان ترمنځ د میرجاوا سرحدي لار خلاصه ده او دا د دې ښکارندوی کوي چې دغه ډول بریدونو د دواړو هیوادونو پر تجارت او سوداګرۍ اغیز نه ده کړی. لودین صاحب،
ډېره مننه. د فريدي سیال په راپور کې مو واوریدل چې د ایران چارواکي وایي چې د پاکستانی پوځیانو په نننیو بریدونو کې چې د ایران پر خاوره شوي لک تر لګه لس تنه وژل شوي چې څلور پکې ماشومان دي. تر دې مخکې سه شنبه ایران د پاکستان په سیستان بلوچستان باندې برید کړی و چې د پاکستانی چارواکو په خبره لک تر لګه دوه ماشومان ووژل. د تهران او اسلام آباد دغه مخامخ کېدل یا ښکر کېدل په څه معنی؟ آیا د اړیکو د لاکړ کېچنېدو احتمال شته؟ په همدې او نورو مسلو زما همکار احمد شیبر د سیاسي چارو د کتونکو افراسیاب خټک نظر پوښتلی دی.
اوس خو فلحال خو داسې ښکاري چې دغه یو بل باندې میزایل ورخوشي کړل، مشکونه ورخوشي کړل، مګر فکر نه کوم چې اوس دوی په نورې په یو بل باندې حمله کوي. خو سیاسي تنش خو ډېر زیات شو کنه، سفیران یې بېرته وغوښته یو بل نه او یو بل خلاف تبلیغات باندې پیل وکړو. نو ایران د شکاری چې عمومي یعنی اته مسؤلیت ښکار شوی په دې معنی چې شرکی بیان نه کوي د جنگ لګیا دی پراخیږي. خو د حوثیانو حمله چې دی، حوثیان خو د ایران متحدین دي. بیا د سور ذمه کې د کرمان کې چې شروع د حمله شوی وه، تروریستي حمله شوی وه، نو هغې په ایران کې عدم مسؤلیت احساس زیږولی دی. نو د هغې د لرې کولو لپاره د شکاری چې ایران په درې هیوادونو حمله وکړي.
خټک صاحب، تاسو ویل چې ایران د عدم مسؤلیت له خاطره دا حمله کوي، نو حالات ته چې د منځنی ختیځ حالات ته ګورو، حالات خو په خرابېدو دي، نو چې عدم مسؤلیت وي خو زر له منځه نه شي تلی. امکان لري چې ایران بیا حمله وکړي په پاکستان؟
پاکستان باندې خو ځکه ونه کړي چې پاکستان خو پیسو کې پاکستان بیا وکړي، نو خو دغه عراق او سوریه باندې زیاتې حمله وکړي، ځکه چې هغوی دې توانه لري چې جواب وتوي کنه نو نو تاسو پس ترکی باندې شي کولای پاکستان به ما یقین نه دی په بل په بات ونه کړی شي نو ادم مسؤلیت لري کول پر دغه وای ما خیال ده چې دغه تبلیغات وو کی بس موږ دا شي وکړو موږ جشلاد لمنځه یوړو وغیرہ
د ایران او د پاکستان له 2020 کال را په دې خو روابط ډیر شو که په خاطر وکتل شي څه فکر کوي چې دغه بریدونه چې په یو بل باندې وکړل دا به د دوی ترمنځ د یوې مودې لپاره روابط بیا هم خراب و نه ساتي که حملې مونږ کې
ایران او د پاکستان مناسبات تضادات نه ډک دي په ظاهر دا خو مناسبات زکه چې زایمان شي او بل سره سیاسي زایمان شي او بل سره ویني نو خپلې خبرې کوي مګر په عمل کې پاکستان د امریکا په کمپ کې ولاړ پاتې شوی دی ایران خپل ځان ته ولاړ دی یا روسیې سره ولاړ دی همدغه څنګه دا د مسلکي مذهبي اختلافات چې دي پاکستان سعودي عرب سره ډېر نږدې او ایران سعودي عرب سره مشکلات لرل پاکستان کې وهابي دیوبندي ایدیالوژي چې د مذهبي محافلو کې عمیقه ده او ایران کې اهل تشیع ایدیالوژي عمیقه ده دلته مشکلات شته د سطح لاندې ډېر اختلافات شته خو دا د ظاهره کې دوی یو بل سره مناسبات ښه ساتي خدا دې چې کلا لګ تنش زیات شي بیا دا سه حوادث مونږ وینو چې دا
خټک سپ په یو برخه کې چې پاکستان او ایران سره نږدې دي د دواړو یو ډول دشمنان بلوچستان دي لیکن فکر نه کوي چې دغه حمله به د بلوچستانو بغاوت په یو ډول تخفیه کړي ځکه چې ډیر به یاد شي ډیر به رسنیس شي
او دې کې شک نشته دا خو تاسو ګورئ کنه چې کله ایران کې بادشاہ او دغه مسلې د کوردو د بلوچو د مسلې وی هغه عراق سره دغه مسلې وی کوردو باندې د کوردان په دې کې اخیره کې را بسیر شو کنه دا دی اوس تقریبا عراق کې کوردان د دولت تنظیم دي حیثیت د دولت تنظیم شوی دی دغه چې بلوچانو د مبارزه بین الملکی ګلا بین الملکی رسنی زکیږي او تاسو خبره سمه ده
د سیاسي چارو شنن کوي افراسیاب خټکو چې لازادي رادیو سره یې د پاکستان او ایران د ورستیو ناندریو په اړه خبرې کولې ایران د سې شنبې په ورځ د پاکستان په بلوچستان کې برید وکړ چې هدف د دوی پټکو د جیش الاسلام ډله وه چې د پاکستان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي چې هغوی ته زیان اوښتی او که نه خو ایراني چارواکو ویلي چې هدف یې له دغه بریده د پاکستان خلک نه بلکې همدغه سختدریزي وسلوال وو په ځواب کې نن سهار پاکستانی پوځیانو د ایران پر خاوره بریدونه کړي چې لږ تر لږه لس کسان پکې وژل شوي دي
دا ازادي رادیو ماخامنۍ خبری مجله ازادي رادیو څلور وشتا
په داسې حال کې چې د طالبانو له لوري لشپږم ټولګۍ پورته تر پوهنتونونو پورې د نجونو په وړاندې د زده کړو او تحصیل دروازې بندې دي او پر ښځو د کار تر څنګ په نورو بیلابیلو ټولنیزو برخو کې محدودیتونه لګېدلي د طالبانو مشر ملا هبت الله خونزاده ته په منسوب یو غږیز پیغام کې چې تازه خپور شوی ادعا شوي چې د دوی په واکمنۍ کې د بشر او ښځو حقونه مراعات شوي طالبانو په رسمي توګه نه دی ویلي چې د دوی مشر دا څرګندونې کله او چیرې کړي خو ځینو رسنیو د طالبانو مشر ته منسوبه دا وینا د چهارشنبې په ورځ په کندهار کې یوې غونډې ته شوې وینا بللې ده خو د ښځو د حقونو ځینې فعالان د دې څرګندونو په غبرګون کې وایي چې د طالبانو په واکمنۍ کې ښځې له خپلو ډېرو حقونو بې برخې شوي د موضوع د تفصیل لپاره زموږ همکاره لیمه سپیشل استډیو ته وصل شوې لیمه جانې مهرباني وکړئ د هبت الله خونزاده د خبرو جزئیات
ډیره مننه
او مهرباني ستاسو غږ لیمه جانې سم نه لرو اوس موږ کله ځرا ځای بدل کړئ غږ مو سم نه اورو لیمه جان د دوی غږ سم نه اورو لیمه سپیشل سره اړیکه پریش ولا موږ به هڅه وکړو چې بیرته لیمه سپیشل سره اړیکه ونیسو لکه څنګه مو چې واوریدل د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده ته په منسوب یو غږیز پیغام کې چې تازه خپور شوی ادعا شوی چې د دې په واکمنۍ کې د بشر او ښځو حقونه مراد شوی دي خو د ښځو یو شمیر فعالان بیا له ښاغلي هبت الله اخونزاده سره همغږي نه دي تر څو چې بیرته له لیمې سپیشل سره اړیکه ټینګوو ورزو یوې بلې موضوع ته هغه دا چې ملګری ملتونه وایي چې د دوی لزګونه کارکونکو د خیر ښېګڼې کارکونکو تیر کال په 2023 کال کې په افغانستان کې نیول شوی او شاوخوا شل کارکونکو ټپیان شوی هم دي. سنا کاکړ په دې اړه دغه راپور چمتو کړی دی.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چاوي په 2023 کال کې په افغانستان کې 243 مرستندوی کارکونکي نیول شوي او 22 کارکونکي ټپیان شوي دي. یادې ادارې د چهارشنبه په ورځ د یو راپور په خپرولو سره زیاته کړه چې په تیر زیږدیز کال کې د بشر دوستانه کارکونکو سرچینو او امکاناتو په وړاندې تاوتریخوالي په دې هېواد کې بشر دوستانه فعالیت خورا اغېزمن کړی دی. تو چا په ټکو دې پېښو د دې سازمان په بشر دوستانه هڅو کې د ښکېلو کسانو خوندیتوب او امنیت ته د مر خطرونه رامنځته کړي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې یوازې د تېر کال په دسمبر میاشت کې 19 مرستندوی کارکونکي د طالبانو لخوا نیول شوي وو چې له یوه کارکونکي پرته پاتې نور له یوې اونۍ وروسته خوشې شول. د طالبانو حکومت وایي چې بیولا مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د همغږي دفتر همداشان زیاته کړې چې په 2023 کال کې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو لاسرسی له سختو خنډونو سره مخ شوی دی. راپور زیاتوي چې په 2023 کال کې د دوی د بشر دوستانه شریکانو لخوا 1015 پېښې راپور شوې دي. اوچا د طالبان حکومت چارواکي او وسله وال کسان په 2023 کال کې بشر دوستانه مرستو ته د اړمنو کسانو د لاسرسي پر وړاندې د 95% خنډونو مسؤل وبلل. خو د طالبانو حکومت تر دا ډول اداوې رد کړې دي. اوچا ویلي چې د خپلو شریکانو په همکارۍ بشري مرستو ته د بې خنډه لاسرسي ملاتړ کوي او په ورته وخت کې د دغو مرستو په رسولو کې د ښځو رول مهم بولي او د هغوی نشتوالی یې زیانمن ګڼلی دی. سباندې یو کال وړاندې د طالبانو حکومت په ټولو کورنیو او نړیوالو ادارو کې د ښځو پر فعالیتونو محدودیتونه وضع کړل. په کابل کې یوې مېرمنې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي او لا هم له خپل کور څخه په آنلاین ډول له یوې نړیوالې مرستندویه موسسې سره کار کوي. موږ ته یې په خبرو کې وویل چې د طالبانو د محدودیتونو له امله د مرستو رسولو بهیر په ځانګړې توګه اړو ښځو ته کم شوی دی. په ورته وخت کې په کابل کې میشتې اړې مېرمنې امیدا کوي چې بشري مرستې په شفاف ډول نه ویشل کېږي سره له دې چې د مرستو په رسولو کې تل د طالبانو حکومت د مداخلې په اړه اداوې شوي دي. خو دوی د مرستو د رسولو په بهیر کې پر شفافیت ټینګار کړی او ویلي دي چې هڅه کوي د مرستې په شفاف ډول مستحقو کسانو ته ورسوي.
د سنا کاکړ په راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره اوچا وایي په تیر 2023 کال کې په افغانستان کې څه باندې 200 کارکونکو چې د خیر ښېګڼې په چارو بوختو نیول شوي او دغه راز 22 نور ټپیان شوي دي. اوس هم بیرته ورزو د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخندزاده څرګندولو ته لیما سپیشل استډیو سره بیرته وصل شوې ده. د طالبانو مشر ته په یو منسوب غږیز پیغام کې ادعا شوې چې د طالبانو د واکمنۍ له پایله د ښځو حقونه مراعات شوې دي. د ښځو د حقونو فعالان بیا د ښاغلي اخندزاده له دې خبرو سره همغږي نه دي. لیما سپیشل استډی مشر په دې هیله چې دا ځل مو غږ واورو.
لودینی صاحب لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه سره له دې چې په تیرو څه باندې دوو کلونو کې په افغانستان کې نجونې له زده کړو او ښځې له کار منع شوي او لګڼو نورو محدودیتونو سره مخ شوي د طالبانو مشر په خپله تازه وینا کې ادعا کړې ده چې په واکمنۍ کې د بشر او ښځو حقونه خوندي ساتل شوي دي. ملا هیبت الله په منسوب یو غږیز پیغام کې چې ویل کېږي د چهارشنبه په ورځ په کندهار کې وی غونډې ته د وینا پر مهال ثبت شوی ویل شوي چې د ښځو د حقونو په برخه کې یو شپږ مادیز فرمان هم صادر کړی دی. خو د طالبانو حکومت دغه غږیز پیغام په اړه رسمي څه نه دی ویلي. ملا هیبت الله ویلي دی چې د ښځو د فرمان په اړه او شرح به یې په نږدې وخت کې خپاره شي. امر شوی چې ښځې د په زور نه واده کیږي، د هغوی مهر دی نه خوړل کیږي، د میراث حق دی ورکړل شي او د هغوی حقونو ته دی او د هغوی حقونه دی نه ضایع کیږي. د طالبانو له واکمنېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې ملا هیبت الله اخندزاده د ښځو په حقونو خبرې کوي. خو نوموړی بیا هم د نجونو د تړلیو ښوونځیو او پوهنتونونو په اړه څه نه دي ویلي چې کله به بیرته پرانستل کیږي. د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان ملا هیبت الله اخندزاده د وینا په غبرګون کې وایي چې د طالبانو په واکمنۍ ښځې له خپلو ډیرو لومړنیو او بنسټیزو حقونو محرومې شوې دي او د طالبانو د مشر په ګډون د نورو طالب چارواکو دا اداوې رښتیا نه بولي چې د دوی په واکمنۍ کې ښځو ته د هغوی حقونه ورکړل شوي. وی. د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده په خپل ورستۍ وینا کې غوښتنه کړې ده چې د دوی په حکومت کې او د دوی په حکومت او دینی عالمانو دی لخکاره نیوکو ډډه وشي، ځکه چې د نوموړي په خبره دښمن ترې ناوړه ګټه پورته کوي. نوموړي همدا شان ویلي دي چې کای حکومت ختمیږي همدا تفرقه او اختلافات به نړوي. د یادونې وړ ده چې تر دې مخکې هم ملا هیبت الله خونزاده ګڼو طالب چارواکو ادعا کړې وه چې د دوی په واکمنۍ کې د ښځو حقونه خوندي دي او ګڼ محدودیتونه یې لنډمهاله بللي وو. خو څه باندې دوه کاله کېږي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د تاړۍ غږ نه دی پورته شوی او نه هم نجونې بېرته د پوهنتونونو د سپینو او تورو تختو مخ ته کېناستې دي. تر دې تر څنګ په ښځو د کار محدودیتونه هم نه دي لرې شوي. طالبانو په خپل واکمنۍ کې د نورو محدودیتونو ترڅنګ په ورستیو کې ځینې هغه میرمنې هم زنداني کړې دي چې د دوی لخوا د ناسمو جامو په اغوستلو تورنې شوې وي. که څه هم ګڼو هیوادونو او بشري حقونو نړیوالو بنسټونو له طالبانو په ځلونو غوښتي دي چې په افغانستان کې د ښځو په ښځو لګول شوي محدودیتونه دې لرې کړي، خو د هغوی حقونه دې هم ورکړل شي. خو د طالبانو لا تر اوسه دا محدودیتونه نه دي لرې کړي او څه یې هم په دې اړه
ډېره مننه زموږ همکاره لیما سپېڅلې وه چې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده د یو غږیز پیغام په استناد ویل چې د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د دوی د واکمنۍ له پایله د ښځو حقونه تامین شوي دي. ښاغلی خونزاده البته هغه ته په یوه منسوب غږ کې ویل شوي چې د طالبانو مشرتابه د ښځو په اړه څو مادهیزه فرمان ورکړی چې حقونه یې خوندي دي، خو د ښځو د حقونو فعالان بیا وایي چې د طالبانو د واکمنۍ لپاره د ښځو ډېر اساسي او لومړني حقونه تر پښو لاندې شوي دي.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
اساسی حقوق پارا هر ارخیز معلوماتی بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
تاسو ماښامنۍ خبری مجله ته غوږی. دغه مجله همداشي به پر رادیو سربیره د ازادي راډیو پر پښتو فیسبوک پانه او یوټیوب هم په ژوندۍ بڼه کتلی او اوریدلی شئ. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د بې حجابۍ په تور د طالبانو لخوا د نجونو نیول کېدل غندلی دي. د دغه وزارت ویان ماتیو میلر پرون په یو خبري کانفرانس کې وویل چې هیواد باید د دې کړنو له امله له طالبانو سره خبري وکړي او په دې برخه کې به لازمو اقداماتو ته دوام ورکړي. په همدې حال کې د نیول شوو ښځو او میرمنو کورنۍ بیا ادعا کوي چې د دوی نیول شوې لونې شکنجه شوي. هم د طالبانو تر اوسه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې نه دي ځواب کړي. تفصیل د ابدې سپوږمۍ په دې راپور کې اورو.
سلامونه تاسو ټولو درنو کتونکو او اوریدونکو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو لخوا د بې حجابۍ په تور د یو شمېر ښځو او نجونو نیول کېدو په اړه غبرګون ښودلی دی او ویلي دي چې هیواد به د طالبانو لخوا د نجونو د نیول کېدو په اړه د دوی حساب وغواړي او لازمو اقداماتو ته به دوام ورکړي. د دغه وزارت ویاند ماتیو میلر د چهارشنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو خبري غونډه کې طالبانو لخوا د ښځو او نجونو نیول کېدل د افسوس وړ وبلل. ښاغلی میلر زیاته کړې ده چې موږ په افغانستان کې له ښځو او نجونو سره د طالبانو چلند غندو او وینو چې هغوی په رښتیا هم د ښځو او نجونو په ټولنه کې د رول په اړه خواشینونکې پرېکړې کوي او موږ اراده لرو چې هغوی وپوښتو او له هغوی حساب وغواړو. په دې برخه کې به لازمو اقداماتو ته دوام ورکړو. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د کابل ښار او یو شمېر ولایتونو په ځینو سیمو کې یو شمېر ښځې او نجونې د دوی د خوښۍ د حجاب د نه مراتولو په تور نیولې دي او د نیول شویو نجونو کورنۍ او د دوی د کورنۍ غړي له موږ سره په خبرو کې ادعا کړې ده چې د دوی د خوشي کېدو په بدل کې طالبانو ترې پیسې اخیستې دي او همداراز دوی یې شکنجه کړي هم دي. ځینو ادعا کړې ده چې له دوی یو له کوش پیته زر افغانۍ اخیستی دي او ازینو بیا ادعا کړی ده چې له دوی څخه 500 زر افغانۍ غوښتي دي، سره له دې چې دوی اقتصادي وضعیت هم ډیر دی اندېښنې وړ دی. همداراز که څه هم د طالبان دی حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دی ویاند میتیو میلر د څرګندونو په اړه څرګندونې نه دي کړي، خو په دې برخه کې مخکې ویلي و چې د بهجابۍ د ترویج لپاره، البته د ترویج د مخنیوي لپاره ځینې پریکړې په دې برخه کې شوې وې چې د لنډ مهال لپاره وې. ښاغلي مجاهد د توقیف شویو نجونو د شکنجې او له دوی سره د ناوړه چلند ادعاوې رد کړې دي. په دې وروستیو کې د بخښنې نړیوال سازمان هم په افغانستان کې د بهجابۍ په تور د نجونو د نیول کېدو په تړاو غبرګون ښودلی و او ویلي دي چې طالبان باید ژر تر ژره د ښځو پر وړاندې ظلم او جبر ته د پای ټکی کېږدي. د طالبان حکومت تر دې وړاندې په کابل کې یو شمېر نورې ښځې هم نیولې وې، البته معترضې ښځې هم نیولې وې او د اوږدې مودې لپاره یې په زندان کې اچولې وې. که څه هم طالبانو تل ټینګار کړی دی چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو ښځو، میرمنو او افغانانو حقونه خوندي دي، خو بیا هم د اسلامي همکاریو سازمان او یو شمېر نورو اسلامي هیوادونو او دینی مخورو او سازمانونو د طالبانو دا ډول کړنې د شریعت خلاف بللې دي.
عبیده سپوږمۍ و چې ویلې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې دوی په کابل کې د طالبانو د حکومت لخوا د دوی په ټکو د بهجابۍ په تور د نجونو نیول او بندې کول غندي.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره ملګري شئ. د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړئ. facebook.com/azadiradio
د خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې شوی یو. اوس هم ورزو بختیار ساحل ته زموږ ورزشي خبریال سټوډیو سره وصل دی. ساحل صاحب، ستړي مشي کاوریدونکو ته د سپورت له ډګر ورستې پیښې وایي.
سلامونه ټولو ته. د افغانستان کرکټ بورډ اداري نن په یو خبر کې وویل چې د ملي لوبډلې د ډګر ساتنې یا فیلډینګ لپاره یې نوې روزونکی په دنده ګمارلی دی چې هغه شین مکډرمټ نومیږي. نوموړی استن د استرالیا هیواد اوسیدونکی دی او د نړیوالو سیالیو مخینه نه لري، خو په نړیوالو لوبډلو سره یې د ډګر ساتنې او روزنې په برخه کې تر دې وړاندې هم دندې ترسره کړې دي. هغه په وروستیو کلونو کې له بنګلاديش او سریلانکا سره پاتې شوی د ډګر ساتنې په برخه کې. دغه راز د استرالیا له ملي لوبډلې سره هم د روزنې په برخه کې دنده ترسره کړې او همدغسې په دې برخه کې له تیرو څو کلونو راهیسې د روزنې مخینه لري. کرکټ بورډ وایي چې لا هم د ځینې نورو روزونکو د لټون پروګرام دوی لري چې د ملي لوبډلې د لا تقوی په برخه کې دوی دغسې وړ خلک وګماري. کله چې افغان ملي لوبډلې په نړیوال جام کې خپل سفر بشپړ کړل، هغې وروسته کرکټ بورډ دغه د ډګر ساتنې او ځینې نورو برخو روزونکو له دندو لرې کړل او یو آر بی آی د مشر روزونکي جاناتان ټراټ په ټاکلو سره داغه په خوخه ځینې روزونکي ګمارلې دي چې تر دې وړاندې د توپوهنې روزونکي هم ګمارلې وو. کرکټ بورډ نن یو بل خبر خپور کړی، ویلي دي چې د روان 2023 زیږدیز کال د کورنۍ سیالیو لومړنۍ لوبې پیل کړې. دا سیالۍ دویمه درجه ولایتي سیالۍ نومیږي چې د 15 ولایتونو ترمنځ په څلورو ولایتونو کې جریان لري. لوبې په خوست، ننګرهار، کندهار او کونړ کې پیل شوې دي او د نږدې 15 ولایتونو لوبډلې به په 20 ورځو کې سره سیالۍ وکړي او شپږ غوره لوبډلې به یې اوله درجه ولایتي سیالیو ته لار پیدا کړي.
او کور ودان زموږ همکار بختیار ساحل و چې د ورزشي پرمختګونو په اړه تاسو ته معلومات درکول. له دې سره دغه خبری مجله هم رانغاړو.